په افغانستان کې د غرمې څلور بجې شوې. ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو زنو ریاس نوري هرکلی کوم. افغان ولسمشر یو بیا پر طالبانو د مخامخ خبرو د پیلېدو غږ وکړ. د افغانستان د حزب وحدت ګوند مشر حاجی محمد محقق د طالبانو د یوې بیل شوې ډلې د مشر عبدالمنان نیازي هغه څرګندونې رد کړې چې ګواکې د حکومت په دننه ځینې کړۍ د لشکر فاتحمیون ملاتړ کوي. مخله دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم. خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. صفي الله ستانک زیاده خبرونه اوروي.
سلام د مهمو خبرونو سره ټکیده. تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ویلي په دې هیله دی چې ژر تر ژره په افغانستان کې بشپړه سوله تامین شي. وسلوالو بریدګرو د مزار شریف حیرتان په لوی لار کې یو افغان پولیس وژلې او یو ازبکستانی تبعی ټپي کړی دی، او په پیښور کې سلګونه کسانو د برېښنا د پرچاویو پر ضد لاریون وکړ. پوره خبرونه د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ویلي په دې هیله دی چې ژر تر ژره په افغانستان کې بشپړه سوله تامین شي. رحمان پرون د تاجکستان د بدخشان سرحدي سیمې ته تللی وو او د امو د سیند په غاړه ولاړو افغانانو ته په مخابره باندې وینا کوله.
ارزوی آرا دارم که در کشور دوست و برادر عزیز ما
په دې هیله یم چې زموږ په ملګري او ورور هیواد د افغانستان په اسلامي جمهوریت کې ژر تر ژره بشپړه سوله او ثبات ټینګ شي، څو په مټې زموږ تګ راتک د خپلویو پالل کار سوداګري او نورې فرهنګي او علمي همکاري پراخ شي.
فرهنګي او علمي ما ګوستري شومم.
د درواز اوسیدونکو له امام علي رحمان وغوښتل چې په سیمه ایزه کچه دې د دوی د اوبو، برېښنا او لارو غمخري هغه څه چې رحمان ورسره د پوره کېدو ژمنه وکړه. د تاجکستان سیاسي شنونکی بهر الدین پولادي بیا وایي امام علي رحمان د ولسمشرۍ ټاکنو په مخ ځان ته کمپاین کوي او غواړي وښيي چې نه یوازې په تاجکستان بلکې د افغانستان په خلکو کې هم محبوبیت لري. وسلوالو بریدګرو د مزار حیرتان په لوی لار کې یو افغان پولیس وژلې او ازبکستانی تبعی ټپي کړی دی. دا خبره د بلخ د پولیسو ویاند عادل شاه عادل ازادي راډیو ته وکړه. هغه ویل بریدګرو نن سهار د افغانستان د عامه ساتنې یو پولیس چې د حیرتان د ریل پټلۍ په پروژه کې موظف وو وژه او د دغې پروژې یو ازبکستانی کارګر یې ټپي کړ. عادل ویلي ازبکستانی کارګر د درملنې په هدف د ازبکستان ترمز روغتون ته انتقال شوی دی. دا سږکال د حیرتان د ریل پټلۍ په کارګرو لومړنی برید بلل شوی دی. چا تر اوسه د دغه برید مسؤلیت نه دی منلی. د حیرتانو د ریل پټلۍ له لارې اورګاډي له ازبکستانه مزار شریف ښار ته تجارتي مالونه اوړي راوړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان پوځیانو په کابل کې پوځي تمرینونه وکړل. ملي ټلویزیون د دغو تمرینونو او تطبیقاتو ویډیو په ژوندۍ بڼه خپروله. دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دغه پوځي مانورونه د کابل په تعلیمي مرکز کې وشول چې پکې ځمکنیو کمانډو، پولیسو، د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو او هوایي ځواک منصوبینو درنې او سپکې وسلې وازمویلې او خپله وړتیا یې وښوده. د بیان له مخې د دغو پوځي مانورونو د لیدنې او ارزونې لپاره د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب، د امنیتي او دفاعي ارګانونو مشران او په کابل کې د میشتو بهرنیو سفارتونو پوځي اتشو ګډون کړی و. د تر دې مخکې د کندهار په سپین بولدک، د پکتیا په زاریدري آریوب او د ننګرهار په ګوشتي ولسوالیو کې هم پراخ پوځي تطبیقات شوي وو. په سپین بولدک کې د پوځ لوی درستیز جنرال یاسین زیا تېره اونۍ ویلي وو د پاکستاني ځواکونو لخوا د افغانستان د خاورې د ویشتلو په غبرګونې دغه پوځي تمرینونه ترسره کړل او غواړي وښيي چې افغان پوځ د افغانستان د دفاع وړتیا لري. په پیښور کې نن سلګونه کسانو د برېښنا د پرچاویو پر ضد لاریون وکړ. لاریونوال وایي حکومت پرې په یوه شپه ورځ کې تر لسو ساعتونو زیاته برېښنا بندوي او دوی له سختو ستونزو سره مخ شوي. د خبیرګل په نوم یو مظاهرچی مشال راډیو ته وویل
بار علاقو کې دوه گھنٹې لوډ شیډنګ کیږي. زمونږ د علاقه دس بارہ چودہ گھنٹې لوډ شیډنګ ته رسیدلې ده. ماشومان زنانا په کورونو کې نور باقی بورا حال شروع دی او د دې ځای خلکو ته د اوبو تکلیف شته. حکومت ته زمونږ مینت ورته کوو، سوال ورته کوو چې زمونږ په علاقه دی رحم وکړي او دا لوډ شیډنګ زمونږ نه دی ختم کړي.
د پیښور د برېښنا ادارې چارواکو پرون ویلي وو په کومو سیمو کې چې خلک د برېښنا بیلونه نه تحویلوي او یا برق غلا کوي پرچاوي به پرې زیاته کړي. او د کرونا وبا په خاطر میلیونونه خزی په ټوله نړۍ کې د حاملګۍ ضد درملو ته لاسرسی او د جنین د سخت خدماتو څخه محرومی شوې دي. دا خبره د ماري سټوپس انټرنیشنل په نوم یو سازمان په خپل راپور کې کړې ده. د راپور له مخې ګڼې خزی په هند کې له دې ستونزو سره مخې دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د سکال جنوري تر جون پورې په وډر شو هیوادونو کې د تیر کال د همدغې مودې په نسبت نږدې 2 میلیونه خزی د حاملګۍ ضد درملو او د جنین د سخت له خدماتو به برخې شوې دي. لدی نږدې 2 میلیونه یوازې 1.3 میلیونه په هند کې ثبت شوې دي. د کرونا وبا د اوج پر مهال په می میاشت کې یونیسف خبر ورکړی و چې د کرونا وبا پر مهال د کال تر پای 1.6 میلیونه ماشومان نړۍ ته سترګې غړوي او دا شمیر د تیرو کلونو په پرتله د پام وړ زیاتوالی ښیي. د ملګرو ملتونو بچهی صندوق یا یونیسف ویلی یوازې 9.5 میلیونه ماشومان په جنوبی آسیا کې زیږیږي چې له ډلې به 6 میلیونه په هند، 15 میلیونه په پاکستان او 1 میلیون په افغانستان کې وي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
له سفیر الله ستانک زی مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وار بیا په طالبانو د مخامخ خبرو د پیلې دوه غږ وکړ.
د باعثه سولې لپاره مو ټول شرایط آماده کړي. موږ د سولې په برخه کې نه یوازې خپل اراده او ژمنتیا ښودلې، بلکې عملي هڅې او اقدامات مو کړي.
خو طالبانو چې تر اوسه د خپلو ځینو ملحوظاتو له مخې د خبرو له پیلې دوه ډډه کړي. تیر شپه د تخار په خواجه بهاءالدین ولسوالۍ کې په یوه حمله کې چې ویل کېږي له لایزري وسلو استفاده کړې، دیارلس ولسي پاڅونوالو د ملي اردو یو سرتېری وژلې. په دې اړه مو د چارو له یوه پوه سره خبرې کړې.
طالبان هر ډول وسلې چې وغواړي هغوی لاسته راوړلی شي، ځکه د سیمې استخبارات ورسره ملګري دي.
د افغانستان د حزب وحدت ګوند مشر حاجی محمد محقق د طالبانو د بیل شوې د دلی مشر عبدالمنان نیازی هغه څرګندونه رد کړ چې ویل دي په حکومت کې دیننه ځینې کړی د یا په ایران کې د یوې ډلې ملاتړ کوي چې افغانان د سوریې جګړې او د غرض نورو سیمو ته استوي د لشکر فاطمیون.
ګیس په افغانستان کې تر اوسه پورې چې د مذهب په نوم باندې جګړه تر اوسه پورې نه ده شوې او نه به وشي.
پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطلب لرو. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه ونې خبرونه مهیروي د یونیسف او کورکلی. ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به حمزه نوري اسنوري د خپل تخنیک هم کارته روشان په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی یو وار بیا پر طالبانو غږ وکړ چې مخامخ خبرو ته دی حاضر شي. د غرض افغان حکومت وايي هغه هیوادونه چې د یو شمېر طالب بندیان د خلاصون په اړه مخالفت لري دوی باید جوړجاړی وکړي. په دې اړه نور حال د ازادي رادیو د خبریال فیروزه عزیزي پر راپور کې.
افغان حکومت یو ځل بیا پر طالبانو د مذاکراتو د پایل غږ وکړ. جمهور رئیس محمد اشرف غنی امنیتي ځواکونو ته د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستنې د یو سلو یوې کلیزې په مناسبت په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې دوی د سولې د بهیر پر وړاندې ټول خندونه لري کړي دي. ښاغلی غنی وویل چې دوی په دې اړه خپل ژمنتیا په عمل کې ثابته کړې ده.
با عزت او تلپاتې سوله راتلونکې ده، ځکه په خپلو کوښښونو او غوښتلې اراده مو د افغانستان سوله په ملي، منطقوي او بین المللي بحث بدله کړه. د با عزت سولې لپاره مو ټول شرایط آماده کړي. موږ د سولې په برخه کې نه یوازې خپل اراده او ژمنتیا ښودلې، بلکې عملي هڅې او اقدامات مو کړي.
جمهور رئیس د طالب بندیانو آزادۍ او د سولې مشورتي لوی جرګې جوړولو ته اشاره وکړه او ټینګار وکړ چې په وار واري پر طالبانو له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو د پایل غږ کړی دی. د بل خو د همدغه مراسم او پڅنډه کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ځینو رسنیو ته ویلي چې د یو شمیر طالب بندیانو د خوشی کولو په مخالفت کې له فرانسې او استرالیا سره ډیپلوماټیکي خبرې کوي. حمدالله محب د غراز ویلي یاد هیوادونه باید جوړ جوړای وکړي ځکه د افغان سولې پروسه قربانۍ ته اړتیا لري او په خبره موږ ډېر قربانۍ ورکړي. موږ غواړو چې زموږ متحدین دغه پروسه درک کړي چې قربانۍ ته اړتیا لري. نوموړي ویلي افغان حکومت د طالبانو له 400 زندانیانو اتیا کسان آزاد کړي او تر هغه به پاتې نور آزاد نه کړي تر کومه چې طالبان افغان امنیتي ځواکونه، کمانډویان او پیلوټان خوشي نه کړي. طالبانو بیا په دې اړه تازه څه نه دي ویلي، خو وړاندې د دغې ډلې ویاندویانو ازادي راډیو ته ویلي چې دوی له امریکا سره د هوکړې له مخې د افغان حکومت ټول زر بندیان آزاد کړي. طالبانو دغه راز ویلي تر هغه چې د دوی پاتې بندیان آزاد نسي بین الافغاني خبرې نه پیلوي. بل خو په کابل کې یو شمیر سیاستوال او د طالبانو د وخت پخوانی مشران په یو غونډه کې سره راټول شوي وو او ټینګار وکړ چې حکومت باید د سولې مشورتي لوی جرګې د مشورې او د جمهور رئیس غنی د صادر شوي فرمان له مخې پاتې نور طالب بندیان هم آزاد کړي تر څو د بین الافغاني خبرو پر وړاندې دا ستخند لري سي. سیاستوال او په پاکستان کې د افغانستان پخوانی سفیر حضرت عمر زاخیلوال یو له دغو ګډونوال وو.
د سولې فرصتونه راځیو تخریبي انواع د باندې ورته جوړیږي. کله ویل کیږي چې موږ نه یو ماده چې موږ لاسته راوړنې ورزښتونه د په قیمت کې ورکو، نو سوله خو خبرو د لارې راځي. همدغه شیان چې مهم دي خبرو میز ته کښېنه، فرصتونه ورته جوړ کړه، لارې خنډونه لرې کړه، چې خبرو کې کښېناسي هغه شی چې مهم دي هغه نه دفاع وکړه. دواړه طرف ته درک کول پکار دي، د اعتماد د فضا جوړېدل پکار دي، مشترکات پیدا کېدل پکار دي.
دغه سیاستوالو ټینګار وکړ چې د افغانستان سولې په مسله کې باید د نورو هیوادونو او استخباراتي کړیو لاسوهنو ته اجازه ورنکړل سي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ایشین لایټ انټرنیشنل ویب سایټ د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې درې وسله والې ډلې حزب الاحرار، جماعت الاحرار او د پاکستان د طالبانو تحریک یا ټي ټي پی سره یو ځای شوي او غواړي د افغانستان د سولې پروسه سبوتاش کړي. دغه ویب پاڼې لیکلي چې دغو ډلو چې تازه سره یو ځای شوي د افغانستان په کونړ او پکتیا ولایتونو کې هم په دې اړه ناستې کړي دي. خو عبدالعزیز یوسف زای چې ځان د حزب الاحرار پخوانی ویاند او وسنۍ غړی معرفي کوي، ازادي راډیو ته وویل چې یاد وسله والې ډلې سره یو ځای شوي خو د افغانستان په مسایلو کې لاسوهنه نه کوي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
و امر دل چې افغان ولسمشر اشرف غنی یو وار بیا پر طالبانو غږ وکړ چې مخامخ خبرو پیلېدو ته حاضر شي. خو طالبان چې تر اوسه د ځینو ملحوظاتو له مخې له هغې جملې د بندیانو د نه خلاصون په وړاندې د دې خبرو په دې خبرو کې تر اوسه له ګډونه ډډه کړې، دغه راز په افغانستان کې حملو ته زور ورکړی. تیره شپه هم د تخار په خواجه بهاءالدین ولسوالۍ کې دې ډلې چې ویل کېږي له لایزري وسلو څخه استفاده کړې وه، دیارلس ولسی پاتونوال او د ملي اردو یو سرتیری وژلې. د تخار د ولی ویان محمد جواد هجری ازادي راډیو ته وویل چې دغه حمله تیر شپه دولس نیمې بجې د طالبانو د سری قطعې لخوا شوې ده. دا چې رښتیا هم طالبانو لایزري وسلې ترلاسه کړي که نه، کابل کې حکومتي چارواکي په دې اړه څه نه وایي، خو ځینې باخبره سرچینې تاییدوي چې طالبانو دغه وسلې شاوخوا دوه کاله مخکې لاسته راوړي دي. له دې سره په خوا کې په یو شمېر ولایتونو کې بیا هم د طالبانو لخوا حملو زور اخیستی چې مرګ ژوبله یې هم درلوده. نور حال به د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان پر راپور کې واورو.
د سولې د خبرو له ګړندیتوب سره هم مهاله په یو شمېر ولایتونو کې د طالبانو د حملو زیاتوالی. د شمالي ولایت تخار سیمه ییز چارواکي وایي چې تیره شپه نږدې دولس نیمې بجې د دې ولایت په خواجه بهاءالدین ولسوالۍ کې طالبانو په ولسي پاڅون کوونکو حمله کړې ده. د تخار د والي ویان محمد جواد هجری د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو سری قطعې له لیزري وسلو نه په استفادې دغه حمله کړې چې یو شمېر ولسي پاڅونوالو ته یې مرګ ژوبله اړولې.
تیره شپه شاوخوا دولس نیمې بجې د مخالفینو سره قطعه چې په لیزري وسلو سمبالوه د خواجه بهاءالدین په ولسوالۍ کې د ملک تاتار په ولسي پاڅونوالو حمله کړې چې له بده مرغه دیارلس ولسي پاڅونوال وژل شوی او څلور کسانې ټپیان شوی دي.
څلور نفر دیگه هم زخمی است.
کغله هجری زیاتوی چې د جګړې سیمه ته د ملي اردو سرتیری په لار وو چې د طالبانو له کمین سره مخ شوی او له عمله د ملي اردو یو سرتیری وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. په ورته وخت کې د ننګرهار سیمه ای چارواکي وایي چې تیر شپه طالبانو د خوګیانیو ولسوالۍ اړوند نوکړهخیلو سیمه کې په افغان امنیتي ځواکونو حملې کړې چې له امله یې څلور سرتیري وژل سوي او و نور ټپیان دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیانی وایي چې په دغه پیښه کې لس طالبان هم وژل سوي دي. طالبانو که څه هم د تخار د پیښې په اړه څه نه دي ویلي، خو د ننګرهار د پیښې مسؤلیت یې منلی او ادعا یې کړې چې لس افغان سرتیري یې وژلي. دا چې رښتیا هم طالبانو ته لیزري وسلې په لاس ورغلي که نه، په کابل کې امنیتي او دفاعي بنسټونه په دې اړه څه نه وایي، خو یوې باوري سرچینې ازادي راډیو ته دغه خبره تایید کړه. یاد سرچینه وایي دوه کاله وړاندې طالبانو ته دغه وسلې په لاس ورغلي چې د شپې له دوربین نه په استفادې کره هدف په نښه کوي او د طالبانو د سرې قطې له لورې کارول کیږي، خو په خپلواکه توګه دغه خبر لا هم نه دی تایید سوی. د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې د طالبانو سره قطه په پرمختللي وسلو سمباله ده او له دوو کلونو راهیسې له نورو ولایتونو سربیره یې په شمالي سیمو کې فعالیت زیات کړی. له دې ډلې هیګل سلیمان خیل وایي
طالبانو د سره قطه داسې قطه ده لکه د مونږ کوماندو، دویم دغسې قطه جوړه کړه لکه څنګه چې مونږ کوماندو مجهز دي د تعلیم و تربیې نقطې نظر نه، او حاضر که د صلاح و د تجهیزات د نقطې نظر د طالبانو د سره قطه هم مساوي د کوماندو په څیر دوی جوړه کړې ده. نو دا ممکن ډېرې پرمختللي وسلې ولري.
له لیزري وسلو نه د وسلوالو طالبانو ګټې اخیستنې په اړه دا لومړۍ ادعا نه ده. شاوخوا درې میاشتې وړاندې وسلوالو طالبانو د تخار ولایت په خواجهغار ولسوالۍ کې په افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو حملې کړې وې چې په پایله کې څلور دېرش کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. سیمه ایزو چارواکو ویلي وو چې طالبانو په دې حمله کې له لیزري وسلو استفاده کړې وه. همداشان تېره میاشت د کندوز په دشت ارچي کې په افغان ځواکونو په برید کې دوله سرتیري وژل سوي وو. دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې د غور ولایت د مرغاب ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولوېده چې په دغه پیښه کې درې افغان سرتیري او څلور طالبان وژل سوي وو. افغان حکومت وایي چې دغه ولسوالۍ تېره ورځ بیا ځلې تر خپل کنټرول لاندې راوستې ده.
ایا طالبان په رښتیا د تخار په حمله کې چې افغان چارواکو ویلي د ډلې سرې قطې کړې له لیزري وسلو استفاده کړې ده؟ که تایید شي لیزري وسلې چا طالبانو ته ورکړې او د ډلې سرې قطې د افغانستان په کومو برخو کې فعالیت کوي او څه ډول وړتیاوې لري؟ دا او ځینې نورې پوښتنې مې په تېره خپرونه کې د پوځي چارو له پوه او د افغانستان د دفاع وزارت له پخواني ویان جنرال دولت وزیر څخه وکړې. نوموړي د په پیل کې د تخار په خواجه بهاءالدین کې د تېرې ورځې د برید او په هغې کې د لیزري وسلو څخه د کار اخیستو د ادعا په اړه وویل.
اساسي خبره داسې ده چې د افغانستان جګړه د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ جګړه نه ده، دا نړیوال بودونه لري، د سیمې استخبارات پکې شامل دي. که ورته وګورو هر ډول وسلې چې که څوک ووایي دوا وکړي چې دوی و طالبان لري هغوی په لاس راوړلی شي، مګر دغې پوښتنې ته باید دفاع وزارت ځواب ورکړي چې هغو لیزري وسلې لري نه لري، او باید خلکو ته وښیي چې دا وسلې د هغوی سره شته دی. مګر زه دومره ویلی شم چې طالبان هر ډول وسلې چې وغواړي هغوی لاسته راوړلی شي، ځکه د سیمې استخبارات ورسره ملګری دي. په دغه دومره وخت کې موږ لیدلی دي چې طالبانو د سرې قطې یا د نورو قطاتو په نامه باندې ډېر مغلق او پیچیده عملیات ترسره کړي دي په ځینو برخو کې. نو معنا دا ده چې دا جګړه یوازې د طالبانو له خوا نه ده، په دې کې د سیمې استخبارات ډېرې تروریستي ډلې شاملې دي چې هغو مغلق عملیات پیچیده عملیات کولی شي او عصري وسلې هم ورسره دي.
خبر دلته ده چې طالبان چې اوس د افغانستان د دولت سره خبرو ته تیاری نیسي، یعنی بین الافغاني خبرو کې یو ځای کیږي، او افغان ولسمشر اشرف غني هم ویلي چې طالبان باید دا ومني چې د یو ځواک په توګه پر ټولنه کې منل شوي دي. په دې دغسې یو حالت کې چې طالبان له یو قوي موقف څخه د سولې خبرو ته داخليږي، څه اړتیا پېښېږي چې دوی باید نوي او دغسې پرمختللي وسلې ترلاسه کړي چې لا د جګړې په ډګر کې نورې سیمې او نور هم ځواک ترلاسه کړي؟ څه لپاره؟
لومړی خو داسې دی چې په سیمه کې ډېر داسې قوتونه شته دی، داسې حلقې شته دی چې هغوی نه غواړي چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي. کنوی د جنگ لپاره یا د جګړې لپاره هیڅ نو دلیل نور نشته ده. پنځه زره بندیان و ټول ورخوشي شوي دي، یو سل یا دوه سوه نفر پاتې دي، هغه هم ورخوشي کېږي. معنا دا ده چې طالبان باید بدون د قید و شرط نور اوربند وکړي د دې دپاره چې سولې ته راوړاندې شي. مګر په طالبانو کې هماغه حلقې دي چې سوله نه غواړي، د سیمې استخبارات ورسره ملګري دي، هغوی داسې یو حرکات ترسره کوي چې تر څو د سولې پروسه سبوتاش کی لمنځ یې ویسي او موږ سولې ته ونه رسیږو. دلته په طالبانو پر ډېر اړه لري چې د تعقل نه کار واخلي، د فکر نه کار واخلي، د خپل هیواد لپاره، د خپل وطن د آبادۍ لپاره د دغه جګړو نه لاس واخلي، اوربند اعلان کړي، د افغانستان دولت سره راشي، خبرې وکړي. که یوازې طالبان په دې فکر باندې وي چې دلته به دوی یوازې حکومت وکړي او را به شي امارت اسلامي جوړ کړي، او دا یو وخت کې دوی امارت اسلامي درلودلو، مګر دوی ونه شو کولی چې حکومت وکړي. هیڅوک دلته په زور باندې حکومت نشي کولی. نو معنا دا ده چې طالبان هم باید د سیمې د استخباراتو نه ځان راوباسي او د هغوی د تاثیر نه ځان خلاص کړي تر څو چې سولې ته راوړاندې شي او په افغانستان کې سوله تامین شي.
بله وزیر صاحب، وروسته پوښتنه ده، طالبانو د سرو قطو په اړه مو څه اوریدلي؟ مخکې سری قطو فعالیتونو په اړه موږ له جنوب څخه ډېر راپور نه درلودل چې په حملو کې لاس درلود. اوس که په شمال کې دا تایید چې د طالبانو سری قطې دغه حمله کړې ده، خپله د طالبانو د سرو قطو جوړښت په اړه تاسو څومره معلومات لري؟ په د افغانستان په څومره برخو کې دوی فعال دي؟
ګوره، د سری قطې خو د طالبانو اوسنۍ خبره نه ده. څو کاله کېږي چې هغوی د سری قطې په نامه باندې چې همدا د کومندو په شکل باندې هغوی عملیات ترسره کوي او عصري وسري لري، ښه تعلیم و تربیه لري، ښه روزل شوي دي. داسې قطع هغوی لري، په هلمند کې تر نه ډېره استفاده وکړله، په کندوز کې هغوی ترې استفاده وکړه، د جنوبي خوا ته پکتیا او پکتیکا کې ترې استفاده وکړه، اوس شمال کې استفاده کوي. په ننګرهار کې هم هغوی د سری قطې نه، خصوصا په شیرزاد او په دې ولسوالیو کې هغې د دې نه استفاده وکړه. دا یوه قطعه ده چې امکانات او خونه روزنه ډیره لیدلې ده، امکانات ډیر لري، عملیات خط لکه زمونږ د کومندو قطعات چې دي چې ډیر ورزیده دي او ښه عملیات ترسره کولی شي شپه او ورځ په واوره سړو ګرمۍ کې. دا قطعه هم همداسې روزل شوې ده، د سیمې استخباراتو روزلې ده او هغوی عملیات ترسره کولی شي په هره ساحه کې. نو نور کوم بله ځانګړتیا نه لري، تنها ځانګړتیا همدا ده لکه زمونږ د کومندو قطعات، امکانات یې ډیر دي او وړتیا یې ډیره ده.
د پوځي چارو کارپو او د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویاند جنرال دولت وزیر و.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د ایران له لشکری فاطمیون څخه د افغانستان د حکومت په دننه کې د ځینو کړیو د ملاتړ هغه ادعا چې د طالبانو د بیلې شوې ډلې مشر عبدالمنان نیازی په وروستیو کې په رسنیو کې راپورته کړي پراخ غبرګونونه راپارولي دي. د افغانستان د حزب وحدت ګوند مشر حاجي محمد محقق وایي د حضرت حکم په وړاندې د طالبانو د جلا شوې ډلې د مشر عبدالمنان نیازی خبرې یوه بهرنۍ دسیسه ده. په عین حال کې د افغانستان د بشر د حقونو د سازمان مشر وایي چې په افغانستان کې روانې جګړې ته د فرقهیي رنګ ورکولو هڅې تل ناکامې شوې او دا هڅې به کوم ځای ونه نیسي. نور حالې د ازادي راډیو خبریال ډیوه نادر پر راپور کې اورو.
لشکره فاطمیون د داخله افغانستان در مقابل ما او مثل ما
دا غږ د عبدالمنان نیازی دی، د طالبانو د جلا شوی سانګي مشر. په دې ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوی، مولا منان نیازی د افغانستان هزارت او کم د فاطمیون وسلوال ډلې په ملاتړ تورنوي او د هزارګانو د قتل ګواخ کوي. خو د افغانستان د حزب وحدت ګوند مشر محمد محقق د عبدالمنان نیازی د خبري ردوي او وایي چې دا د بهرنیانو د سیسده
دا یو جنایتکار فرصت طلب ډله ده. دا ډله د افغانستان اسلامي جمهوریت په وړاندې د بهرنۍ هیوادونو لخوا استخدام شوی، د حکومت برنامو په وړاندې پراسیټ خبروي. افغانستان کې هغه څه چې هغوی وایي نشته.
دا عبدالمنان نیازی په ویډیوي پیغام کې تور پوری کیږي چې د افغان حکومت دننه ځینې کسان د فاطمیون ډلې ملاتړ کوونکي دي. له طالبانو جلا شوي ډلې مشر عبدالمنان نیازی په خپلو خبرو کې زیاتوي چې افغانستان کې فاطمیون ډله د ایران د سیسه ده او په ورځني ډول د دې ډلې سلګونه پلویان افغانستان ته داخليږي. نیازی په خپلو خبرو کې دا هم ویلي چې دا ډله مزار شریف، هرات، کابل او بامیانو کې فکری، سیاسي، تعلیمي مرکزونه لري. افغانستان کې هزاره توکم په وړاندې د عبدالمنان نیازی دا خبرې له سختو خبرګونونو سره مخ شوې دي. د ټولنیزو رسنیو یو شمیر کارکونکو له حکومت د دې ویډیو کروالي غوښتنه کوي او وایي چې باید دا موضوع په جدي توګه وسیړل شي و مخختل په دې اړه د افغان حکومت نظر واخلو، خو دوی له خبرو ډډه وکړه. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر حقوقو سازمان مشر لالګل لال وایي افغانستان کې روان کړکیچ استخباراتي جګړه ده او نه باید ځانګړي توکم ته ګوته ونیول شي. ښاغلی لال د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
هرګز په افغانستان کې تر اوسه پورې چې د مذهب په نوم باندې جګړه تر اوسه پورې نه ده شوې او نه به وشي، او د مذهب په نوم باندې چې هر څوک هر قسم ته لاسوهنه کوي او دلته بشری غمیزې رامنځته کوي، دغه ټول د افغانستان اوسیدونکي که دا هر ملیت دی که دا هر د مذهب پورې اړوند خلک دي، هغې ټول په دې باندې پوهېدلي دي چې دا د بهرنیو استخباراتي کړیو کار دی.
د راپورونو له مخې ایران په وروستیو څو کلونو کې د فاطمیون ځواک په لیکو کې زرګونه افغان کډوال د سوریې جګړې ته استولي وو. د عبدالمنان نیازی وروستیو څرګندونو په اړه د طالبانو ویان ذبیح‌الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل عبدالمنان نیازی کلونه وړاندې د طالبانو له ډلې جلا شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
سره له دې چې د افغانستان ولسي جرګې د ملي دسترخوان په نوم پروګرام رد کړی، د افغانستان د کلو د بیا رغونې او پراختیا وزیر وایي په نږدې راتلونکي کې به دا پروګرام پیل شي. مجیب الرحمن کریمي نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل د مستحقینو د ترتیب شویو لستونو له مخې به په لومړي پړاو کې د زرو کلیو پر مستحقو اوسیدونکو خوراکي مواد وویشل شي. له دغه پروګرام سره نړیوال بانک د شاوخوا 280 میلیون ډالرو مرستې ژمنه کړې ده. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت وایي په نږدې راتلونکي کې به د هیواد پر ټولو مستحقو بېوزلو کورنیو د ملي دسترخوان د پروګرام له لارې د خوراکي موادو د ویش لړۍ پیل شي. د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزیر مجیب الرحمن کریمي د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل د خلکو د پراختیایي شوراګانو د ترتیب شویو لیستونو په اساس چمتو دي چې په لومړي پړاو کې د هیواد د زرو کلیو مستحقو کورنیو ته خوراکي مواد ورسوي.
تعداد 1000 قریه که در حدود 135000 خانواده میشه.
زر کلی چې د کورنۍ شمیر یې 115000 ته رسیږي چمتو دي چې د موادو بستې پرې وویشل شي. د ټولو مستحقو کورنیو لیستونه ترتیب شوي. هیله من یو چې ډیر ژر ورته د خوراکي موادو ویش پیل کړو.
خاغلی کریمی وویل د نورو 15000 کلیو چې 350000 کورنۍ پکې شامل دي د مستحقو لیستونه هم ترتیب شوي او د اړتیا وړ مواد به پرې مرحله په مرحله وویشل شي. د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزیر وویل د ملي دسترخوان له پروګرام نه به یوه مستحقه کورنۍ چې که په لرې پرتو سیمو کې هم پرته وي پاتې نه شي. په افغانستان کې د کرونا وایرس له خپرېدو وروسته نړیوال بانک د دغه هیواد له خلکو سره د 280 میلیونو ډالرو د مرستې ژمنه اعلان کړه. د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ دغه مرسته د ملي دسترخوان په نامه یاده کړه، خو د افغانستان ولسي جرګې له دغه پروګرام سره مخالفت وښود. د ولسی جرګې د مخالفت د دلیل په اړه د دغه جرګې د اداري پلاوي غړي محمد مرزا کټوازی ازادي راډیو ته وویل
که څنګه چې د کورونا دپاره ډېره کافي بودیجه موږ بار بار وړاندیز کول او تصویب مو کړه وی آی په مایل شوې، نو دغه پیسې هم په دې خاطر باندې بیا شاید د حکومت لخوا په مایل کېږي. یګانه دلیل یې دا شو.
ولسی جرګې دا هم ویلي چې دغه پیسې دي په داسې پروژو ولګول شي چې ګټه یې موقتي نه بلکې تلپاتې وي. د ولسی جرګې له مخالفت وروسته د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح وویل چې د بېوزلو خلکو له مرستې کولو سره مخالفت مناسب کار نه دی، او د افغانستان د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزیر ډاډ ورکوي چې د ملي دسترخوان د پروګرام د روڼتیا لپاره داسې دقیق پروګرامونه ترتیب شوي چې د ولسی جرګې قناعت به حاصل کړي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
د هم ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بسیمه ته سواتله شمیرې له لارې مو راستولي. ملا نقیب الله مغفور د هلمند له لادلي څخه لیکلي چې په هلمند ولایت کې ناامني زیاته شوې، هره ورځ افغان ځواکونه وژل کیږي. لوړ پوړو چارواکو څخه مو غوښتنه دا ده چې د هلمند امنیت ته پاملرنه وکړي. فضل کریم درویش له پکتیا زازی اریوب لیکلی خدای وکړي چې په ګران هیواد کې نور د سولې ټغر خپور شي. خان محمد اسلامیار له هلمند لیکلی چې افغان حکومت باید په دې خاطر طالبانو بندیان ایثار نکړي چې بهرنیان وژلي. هغوی زیات افغان سرتیری هم وژلي خو د سولې لپاره بهرنیان تر افغانانو بهتر نه دي. بندیان باید ژر خوشي شي. د خبرونه دوه مې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونه درته خپرو. د کور کلي او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویه اداري یونسف خو اوس سفی ولستانګزی سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ویلي په دې هیله دی چې ژر تر ژره په افغانستان کې بشپړه سوله تامین شي. رحمان پرون د تاجکستان د بدخشان سرحدي سیمې ته تللی و او د امو د سیند په غاړه ولاړو افغانانو ته په مخابره باندې وینا کوله. وسلوالو بریدګرو د مزار حیرتان په لوی لار کې یو افغان پولیس نن سهار وژلی او یو ازبکستاني تبعی ټپي کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان پوځیانو نن په کابل کې پوځي تطبیقات وکړل. په پیښور کې نن سلګونه کسانو د برېښنا د پرچاویو پر ضد لاریون وکړ. لاریونوال وایي حکومت پرې په یو شپه ورځ کې تر لسو ساعتونو زیاته برېښنا بندوي. او د کرونا وبا په خاطر میلیونونه ښځې په نړۍ کې د حاملګۍ ضد درملو ته لاسرسي او د جنین د سخت خدماتو محرومې شوې دي.
د خبرونو تفصیل بیا هم کولای شئ چې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ولولئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. مخکې د دوه اونیزو خبرونو ته ورسیږو. ابوبکر هغه لک چې ماشومتوب رئیس د خپل کور سرپرستی ورلغاړې دی، ځان تر پوهنتون پورې رسولی دی چې د کونړ په مرکز اسد آباد کې اوسي. وایي هره ورځ د سهار له 5 بجو د پوهنتون د درسونو تر پیلېدو هټیوالو ته له یوې چینې پاکې اوبه راوړي او له هغه وروسته درس ته ځي. ابوبکر وایي کار کولو کې کوم شرم نشته خو نورو ته لاس نیول د انسان عزت او غرور له منځه وړي. له اسد آباد د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري پرې رپورټ لري.
په یو وخت د څو کارونو تر سره کول دا که څه هم سخت ده خو 19 کلن ابوبکر اړ دی چې خپل کورنۍ ته د نفقې د پیدا کولو لپاره درانه کارونه وکړي. د هر سهار په هنتون ته لته ګوراندې په اسد آباد ښار کې دکاندارانو ته د منډکول لچینی چې د خارګوټي په یوه ژوره څنډه کې پرته ده د څښلو اوبه وړي. دیوی بوشکی اوبو پسر لس افغانی ورکول کیږي. د چي د خپل لاسي کراچي ترڅنګ ولاړ دي په کیند لاس د تندي خوله پاکوي. وای له کوچنیوالي ورته د کور سرپرستی پاتې ده.
د کور ما تر په اړه مې ساري کې راز د کولر راوړو د غي نارسته چې به زبان تنته مزات نیو وجو بور سلیو نیم سل لپي کیږي. دا نه دا په چي دي سي نه کیږي. دام ډیر سختو مان کیږي. به زه ډیر پر کوټیواله راوته ما تم نهم کال می روان دی منګه دولس نه پاریستو.
د یو پلار یو مور شپږ خويند او څلور ورونه لري چې ورونه لده کوچنیان دي. د تا د شاخه کار ترڅنګ درس ویل ستونزمن دي خو وايي همت نه بایلي ځکه د لوړز دکړو په هدف تر پهنتونه را رسیدلې ده.
مخکې چې دی لیسه کې ومه ساره کې ومه کار کا او بیا دا غین ورسته چې اوس الحمدلله پانتون ته کامیاب شوی یم. پانتون لومړی سنب کې مدویم سمستر مې دی. زه پښتو ادبیات کې ما زه خدا هیله لرم چې الله پاک چې ما دې پانتون نه په خدا رجا پاریغه کی او الله پاک راته خو اوس پاره کې چې دې سخت او دې لاغه چې هغه بدله ما ته الله پاک راکی.
دې په هر تور تم پسې درنا پته مې دی او وای د خژوند په هیله هڅه کوي چې راتلونکي روښانه شي. کونړ هغه ولایت ته چې د ابوبکر په سیر په کې ډیر شمیر ماشومان په درنو او شاخه کارونو بوختي. د دې ولایت د کار او ټولنیزو چارو د ریاست د مسولینو په وینا که څه هم روان کال کې په دې برخه کې کومه سروې نه ده کړې خو د تیر کال د شمیرو له مخې په مرکز اسد آباد کې تر 200 ماشومان شته چې په درنو کارونو بوختي. د کار او ټولنیزو چارو د ماشومانو د برخې مشر عرفات پردیس ازادي رادیو ته وویل
په بازار کې لاسګاړې یا ټرالی ګرځول، سوال کول، په سین یا خړ کې شګه راوستل، دیاړی کول، د موټرو څخه د وړو بوجي او یا د نورو غذایی بوجي وخته کول، په لسوالیو کې به موږ په ماشومان باندې بل ډول شاخه کاری لرو. هلته ماشومان د غره څخه لرګي راوړي چې دا ډیره د هغه د درندو کارونو یا د شاخه کاری شدید حالات دی. هلته لرګي راوړي
د ښاغلي پردیس په خبره چې دوی په اسداباد ولسوالیو کې د ماشومانو د حقوقو په اړه د مپوهاوی د پروګرامونو تر سره کولو ترڅنګ یو شمیر خیریه ټولنو ته وړاندیزونه کړي څو بې سرپرسته ماشومانو سره مرستې وکړي او له درندو کارونو ژغورلو سربیره ورته د تعلیم زمینه هم برابره کړي. خو ابوبکر وایي چې تر دې دمه ورسره د هیڅ خیریه بنسټ له لورې کومه مرسته نه ده شوې. ده هم غوښتنه کوي چې باید په کونړ کې د بې سرپرسته کورنیو لغړو سره د ژوند پر مخ بیولو په برخه کې مرسته وشي تر څو دوی د ښې راتلونکي په هدف خپلو زده کړو ته دوام ورکړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. په ماشومانو کې خوارځواکي یا سوء تغذیه څه ډول ناروغي ده؟
کمزوري ده، تغذیه ده، سالو خولې له منځ ولا، شپه وونه خان خوب وسره تیروي، پمپر وته بدلوي.
ولی یو شمیر ماشومان په خوارځواکي اخته کیږي.
د کووید 19 کم حالات افغانستان کې سم خامخ ده، کم ستونزې چې جوړې کړې دي. د شپکتو نظر ډېر هغه ماشومان کوم چې حالات ښه نه دي د تغذیې لحاظه، دوی ته په داسې حالاتو کې باید په سمه توګه په منظمه توګه د تغذیې یو برنامه ونیول شي.
نن په همدې اکله خبرې کوو. په پیل کې د هغو کسانو خبرې اورو چې ماشومان په خوارځواکۍ اخته شوي دي. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، د یونیسف د ادارې د مسؤولو کسانو په وینا، نامناسب غذایي رژیم په ټوله نړۍ کې ماشومان له روغتیایي ګواښ سره مخ کړي دي. بې وزلي، طبیعي پیښې او نامناسب خواړه په ماشومانو کې د سوې تغذیې یا خوارځواکۍ لوی لامل دی. په افغانستان کې له 50 کلونو څخه لږ عمر لرونکو له هرو لسو ماشومانو څخه څلور یې له وادي څخه پاتې دي. نو زه کولای شو چې په ټوله نړۍ کې چې افغانستان هم پکې شامل دی، د ماشومان یوه ډېره برخه د نامناسبې غذا له وجې په سوې تغذیه اخته دي. په افغانستان کې د تغذیه وضعیت ډېر د اندېښنې وړ دی. هر کال له 50 کلونو څخه لږ عمر لرونکي 2 میلیونه ماشومان له شدید خوارځواکۍ څخه اغېزمن کیږي. موږ په کابل کې ساعت طفل روغتون ته ورغلو. هلته یوازې په یوه خونه کې 10 ماشومان بستر و چې په شدید خوارځواکۍ اخته وو. د هغوی له میندو سره مو خبرې کړي، ورته غوږ شئ.
دا مریضه شوې ده، همدا سوې تغذیې شوې ده، شیدې مې نه وي، همدا ډوډۍ موډۍ مې لږ ورکوله. نو چې پیدا شوې ده همدغه شی ده، بیخي نه چاغېدله نه ښه کېدله.
ملایکو ما خو بلګون کې انا پیدا شوم، بیا دا ما شدې ستا ده، اوس م ستا ده تایر کوم، خو نه مړېږي نه مړېږي. هغه د یو مې کور کې پرېښودلی مې راوستل. کمزوري ده، تغازی ده.
با سره له پلچخی زیل وسره کی خپل دمو شیدې نخره زیل کی وسره سی پیدا سه یو پاوکام یو کیلو بیا دی غوا شیدې ور کولی. هغه سره نه کیدله مثال کیدله بس پرا به کوله. بیا دل تر راغل ته یو تل لولی وای داسې کاغذ نه دنه. بیا مالته یو لوت قدرت داسې دی تر ولی ګلو وای داسې کاغذ ده.
دا چې هر وخت په تیر بیا اوس چې د کورونا له وجې تقریبا هر څه ګډ وډ شول، ماشوم څه ډول تغذیه شي؟ د یونیسف د دفتر له وایاند فریدون آریان سره مې په همدې اکله مرکه کړې. نوموړی په پیل کې د کورونا له امله د ماشوم په تغذیهي حالت غږیږي.
بدبختانه نړۍ ورسره افغانستان داسې حالاتو څخه تیریږي چې ډېر حساس حالات دي. بخصوص که موږ وګورو د کووید 19 کم حالات چې افغانستان کې سم مخامخ دي او کم ستونزې چې جوړې کړې دي په نړۍ په کچه او په افغانستان کې. او که دا هم وګورو چې په افغانستان کې ډېری ماشومان داسې حالات سره مخ دي چې هغې ته موږ خوارځواکي شو وایو. د شپږ نظر ډېر هغه ماشومان کوم چې حالات ښه نه دي د تغذیې لحاظه، دوی ته په داسې حالاتو کې باید په سمه توګه په منظمه توګه د تغذیې یو برنامه ونیول شي.
تر څو موږ وشو کولای دوی د معافیت سیستم لوړ ویسو او وشو کولای دوی هغه کم خطرات چې دوی ته کېدای شي لامل شي د هغې مخنیوی وکړو. او دې دپاره ډېر زیات مهم دی چې دا موږ درکړو چې د ماشوم دپاره کورنۍ کې د مور دپاره او په ټول کورنۍ دپاره یو متنوع رژیم وسي د میوو د سبزیجاتو مختلف رنګ سبزیجات چې وشي کولی هغه ویټامینونه ماشومانو ته ورکړي تر څو وشي کولی چې دوی ښه معافیت ولري.
ستا کوم ځای چې دوی ورسي یو هغه مواد چې لازم دي خوارځواکي ماشوم ته هغه ورسیږي؟
هغه ماشومان کوم چې خوارځواکي سره یا حاد خوارځواکي سره یا متوسط خوارځواکي سره مخامخ دي د دوی ساتنه مهمه ده. او په داسې شرایطو کې دا باید په یاد کې ولرو چې هغه ادارې یا هغه صحي ځایان چې ماشوم ته اضافي خوراک ورکوي هغه ماشومان چې خوارځواکي سره مخامخ. یونیسف څېړنه ښایي چې په افغانستان کې هغه مراکز چې شي کولی دی ماشومانو ته دا اضافي خواړه ور برابر کړي دا بند شوي نه دي، دا ادامه لري. او شي کولی هغه ماشومان چې په خوارځواکي سره مخامخ دي شي کولی دا کلینیکونو ته ورشي میندې دغه مواد لاسته راوړي ځکه دا دوی لپاره ډېر زیات اړین دی. نو دا ویره باید په ذهن کې را نه وړي چې که د دې ځنه غځي پورې ځمه لاره به څنګه شي یا زه به څرق ماته لاړ شم. دوی شي کولی چې صحي څانګو ته ورشي او دغه مواد چې د ماشوم د ښه راتلونکي لپاره دی دا لاسته راوړي خپل ماشوم ته ورکړي.
یعنی کورنیو ته ډاډ ورکوي چې اوس هم هغه مرکزونه د خلکو په مخ پرانیستي چې د سوې تغذیې هغه مواد خوارځواک ماشومانو ته ورکول؟
بله، دم ګړې موږ معلومات ښکاره کوي چې ټول هغه روغتیایي تاسیسات چې یا ګرځنده ټیمونه دي یا هغه کوم تاسیسات چې ځایي شتون لري دا ټول خلاص دي او خپل خدمات ماشومانو ته بېل کوم وقفې وړاندې کوي. د عامې روغتیا وزارت او یونیسف دواړه په دې توګه درې چې دغه خدمات مختويتي او ماشومان ته د حاد خوارځواکي یا هغه چې متوسط خوارځواکي سره مخامخ دي دغه خاص خواړه ور برابر کی او میندې شکول د لاس تر او.
bale که څه هم تاسو په خپل خبرو کې ویل ک بیا هم درته واضح کی هغه ماشومان چې خپل کورنۍ سره هم د اوس په قرنټین کې دي د کورونا له وجې څخه او دوی سوې تغذی هم دي، مرحله په مرحله کورنۍ له دوی سره څه ډول مرسته وکي د تغذیه په برخه کې؟
ګور اول خدا ډیر مهم ده چې چیرته ماشوم خوارځواکي سره مخامخ شي هغه په کور کې پرې خوادل یا یو صحی مرکز ته نه وړل دا ستونزمن کار دی ځکه ماشوم تلا نور خطرونه شي کولی لامل شي. نو ښه به دا وي چې هغه میان دی چې ماشومان بدبختانه خوارځواکي ته مخامخ دي کوم مشورې چې صحي ټیمونو ورکړي دي کوم مشورې چې دوی د صحي مراکزونو لاسته راوړی دي هغه خوراکي مواد چې خوارځواکو ماشومانو ته ورکړي هغه د حفظ الصحې سره کور کې چې کوم مواد خوراکیشته د مور د تغذیه لپاره او د ماشوم هغه ماشوم چی کوله لکه خوراک وکي د غیر لپاره سبزیجات نه وجات نور کوم غلجات دي د غیر استفاده د ټوټ ذات مهم دي چې اوس کوله ماشوم درست وساتي او د غیر ایمینی وزت لا هم خپله تو اوس کوله هغه وایروسونه میکروبونه مریضانو د غیر مقابل کوش کوله وجود ځان وساتي.
د تاسو د دفتر او نور هغه مسؤل ادارې تاسو سره همکاري کوي د راتلونکي لپاره څه پلان لري دغه کوم حالات چې د کورونا وایروس را وسته په ټولو باندې بیا چې په دې کې ماشومان هم شاملېږي د دې لپاره چې دوی ډېر زیات ورنه متاثر نسی او بد تاثیر ور باندې ونه کړي راتلونکي پلانونه څه دي؟
د کووېډ 19 وضعیت په بدبختانه دا به نور هم وضعیت پیچلی کی لا به وضعیت خراب کی. همدې لپاره په کار ده چې موږ په سمه توګه د ماشوم د تغذیې په حق له پوه شو یا هغه رژیم کوم چې موږ ته ویل شوی دی د طبي ډاکټرانو دخوا طبي مراکز دخوا نه درسته توګه عمل وکړو ځکه چې وضعیت لا نور کیدای شي خراب شي. او دې لپاره چې موږ وشو کولی دغه ماشومان چې خوارځواکي سره مخامخ دي د دې د بد وضعیت څخه مخنیوی وکړو باید میندې پلرونه په هغه مشورو عمل وکړي کوم چې دوی ته په متواتر ډول د صحي مراکز خوا ویل شوي دي ډاکټران وي او یونیسف په خپل هغه معلومات چې وګړو ته وړاندې کوي په هغې کې په دې باندې ډېر زیات تاکید کوي. نو ډېر زیات مهم ده چې موږ دا په پام کې ولرو چې ماشوم ته بیلابیل خواړه تهیه کړو چې په کور کې شته د ماشوم د ښه اټېدو دپاره د ښه صحت دپاره باید موږ هغه تدابیر چې کوم موږ ته ویل شوي هغه په پام کې ولرو.
بله آریان صاحب ډیره زیاته مننه تاسو ژوندۍ اوسئ.
ژوندۍ اوسئ پرسته جان مننه برابر.
قدر من دوستانو دا و د ماشوم د خونو خبرونه تربیه پرز کی چی است علامه مال او ملګری
کور کلای
نن سبای چې علی مهم امر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلم چا کوي هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي
جوړون کې مریم توخی
د ازادي رادیو درنوري دونکو د کور کلی د خبرونه مینوالو په سلامونو مو یو بل خبرونه ته هرکلی کوم. آیا داسې کسان مولیدلی چې هر خبرې ته اندېښنه یا تشویش کوي؟ اندېښمن یا تشویشي انسانان څومره کورنۍ او ټولنې ته سرخوږی جوړوي او څنګه ځان او کورنۍ له تشویش او اندېښنو خلاص کړو؟ نن هم دا موضوع څېړو چې د راپور تر څنګ د ارواپو سره مرکه هم لرو. دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې. په فایل کې راپور لرو چې اورېدو ته یې ستاسې پام را اړوم. قدرمنه دوستانو تشویش یعنی هغه حالت چې ستونزه ولري خو د حل لارې در څخه ورکوي چې همدا د ناهیلي کېدو سبب کیږي او بل اخر همدا د ناهیلي احساس مو جنجالي طبیعت کوي یا هم له خلکو مو منفره او ګوخه کوي. ارواپوهان وایي د تشویش سمه درملنه ځکه نه کیږي چې ډیر لږ شمیر خلک په دې پوهیږي چې تشویش هم یوه ناروغي ده چې د حالت زیاتره پروسته پاتې ټولنو کې تر سترګو کیږي. د کابل ولایت اوسیدونکو نازنین چې په یو دولتي دفتر کې کار کوي لورای ښکارې ده چې ډېره اندېښنه او تشویش لري. له نازنینې اورو.
زه خپله نو یو سوی مې باندې ده او لورکۍ مې کونډه سوې ده ورته ځورېږم ځان ځوروم نو ورته تشویش کوم چې خدای دا به څنګه سي دا به بېخي اوس همداسې مې تعداد سوی ده د تشویشو. اوس خپله زه داسې فکر کوم چې زه وایم زه دلته نه یم ناست بېخي زه بل چایم دغسې زه فکر کوم زه وایم زه نه یم زه نازنین نه یم دغسې فکر کوم زه وایم بېخي بل څوک یم په اعصابو مې دغسې بد باندې تشویش ډیر کړم چې تشویش بیخي خوب نه لرم یوه ثانیه خوب نه لرم سړی چې خوبونه کې خوته باندې تشویش کوي دا خسي کړم دا تشویشو ته نه خبرې او خاندان کوز چې راسو درې کلمې خبرې نه کوم ټول تشویشو کې ناست ورځ تر بلې هم دا ډیرې کې لا دې موږ په سړو کې دغه ستات شکایت ور بلد ولا مې پیغام دغه سې سوې ام چې سوې ام بيخي ذاتي له سره زته دوه ام سر مې تاسو وچاو ته تشویش لاله سر به مو وچوي دغه سې تشویشو ته سکړې کوشش خو ډیر کوم خدای دې پاک دې تشویشونه له ټول مسلمانانو ټول دوستانو لري لري الله پاک دې رحم وکړي چې لمانم له ایست سې د تشویشونه خلاص دا دې ما په خدای کې خپل پلاس کې ساتي سک ډیر کوشش کوم چې زه تشویش کې نه نم خدای غسې سوې مو څنګه وکم دا یو یو نیم کال دغه سوې همکاران خوران ته یو دوه درې کلمې چې راتوي ولې نه غږیږي چې شي دې چې خبر ورته کوم دغه سې سوې دغه سوې دوی مر سره په تشویش سي بیا لکه سړک خسي سپکسي کایونه کومه ما دام ناستایم
ساتي تشویش یا اندېښنه بیلابل عوامل درلودلی شي. در واپوهان په باور د کمتری احساس درلودل بیوزلی بیکاری د احساساتو متضرره کیدل دا ټول هغه څه دي چې یو انسان په تشویش اخته کوي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو محمد قاسم په دې اړه داسې غږیدلی دی
تشویش خو ډیر په کورنۍ کې ډیر عوامل لري خو اکثر عوامل چې دي کنه د اقتصادي وضعیت د تشویش پیدا کیږي کورنۍ وضعیت سالم نه وي سیاسي وضعیت تاثیر لري دغه مرزونه د کرونا دی سره خو اکثره تشویشونه نورم زیات شو او بل د غریبۍ دی وجه چې اولادونه به څنګه تربیه شي د حالات او دغه ټول زمان او حالات او سیاسي وضعیت دا ټول په تاثیر لري. موږ په سلو کې تقریبا 90% خلک په دې تشویشو اخته یو دا تقریبا د څلوېخ کال جنگ دی وجه سپینګیری زواړه ځوانان شو سپینګیری شو دا حالات ټول تاثیر لري ټول په دې حالات کې مطمئن کار نه کوو مطمئن وظیفې ته نه شو تللی مطمئن یو سړی د یو ولایت نه بل ولایت ته نه شي تللی خو نو دې نه غټ تشویش بل کوم دی.
داسې کسان هم په ټولنه کې موجود دي چې سره له ډېرو ناخوالو بیا هم خوشحاله ژوند کوي ځان او کورنۍ له اندېښنو او تشویش څخه ساتي. د کابل ولایت اوسیدونکی محمد حسن وایي
خو موږ زه خپله شخصا تشویش ته کوم ارزښت نه ورکوم دا وړې وړې خبرې غټې خبرې دا هغې خپله کوشش کوم چې کور خپل کور له پال میل سره په خوشحاله ځوند تېر کړم کوم او په خوشاله سره تیر کوم دکته تشویش کا تشویش ته اهمیت ورکو د ټوله کورنۍ سره بد اوقات سره مواجه کیږي تشویش ور خبره چی په اهمیت نه ورکو ما یت یادو منه یو کور کې نه یادو مور سره مور سره خور سره ورور سره فامیل کې دفتر کې نه یادو م څه پیګم چل دینه تشویش سره نور ته تشویش پیدا کیږي چې نه یادو م صبر پی کوم خدای ته سپارم سندا کورونا مر سره غ نو ما دوی ته دا غ ورکاو د سر روحي م ورکاول څه دا ځاننم د ته اوس بره مغه کوم ډاکټران څه توصیه کوي دا مد نظر نیسي نو رڅ کوم تشویش نسته دا میوی خره د لیمو د شان استفاده کوي ان شاء الله کوم مشکل نسته او هم د سر روحي م ورکړم مورال قوي ان شاء الله مرزم پیس کوم تاثیر ونه کوي
ډېری اندېښنې یا تشویش سره لدی چې خپل شخص په بیلابیلو ناروغیو اخته کوي په ټولنه او کورنۍ هم خپل منفي اثرات درلودلی شي یو تشویشي مور خپل اولاد سم نشي روزلی په دې اړه د کابل د سبز ولسوالۍ اوسیدونکی محمد جان داسې وایي
لکه څنګه چې ویل کېږي چې تشویش د ناروغیو مور ده همداسې د بدبختۍ او ناخوالو مور هم کیدای شي او کله چې په کوم کور کې تشویش پیدا شي نو دغه کورنۍ ټول غړي د تشویش نه متاثره کیږي او د دوی ژوند د سختو مشکلاتو سره مخامخ کیږي او دغه تشویش د ډیرو بدبختیو لامل کیږي ځکه یو چا سره چې تشویش وي او یو کورنۍ کې تشویش موجود وي هغه همیشه د ژوند ټول چارو ته د شک په سترګه ګوري او داسې فکر کوي چې زمونږ دا کار به که ښه کار وي نو دوی به ورته تشویش لري او هغه کار به داسې فکر ورته کوي چې دا خرابیږي او بده پایله لري نو زما په اند تشویش د ډیرو بدبختیو لامل ده
محمد جان زیاتوی هر هغه څه چې د کورنۍ په غړو منفي اثر ولري پرته له شکه چې ټولنه هم ازیان منوي ځکه کورنۍ د ټولنې یو سمبول دی
نو لکه څنګه چې تشویش په یو کورنۍ او د کورنۍ په غړو باندې بد اغیز کوي همداسې په ټولنه هم بد اغیز کوي او بد پایلې رامنځته کوي او حتی چې په بعضو وختونو کې تشویش په یو ټولنه کې خلکو ته د روحي تکلیفونو لامل هم کیدی شي
کورنۍ یعنی چه؟
کورنۍ د تعلیم و تربیه بنسټ
کورنۍ یعنی جوان
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ قدر منو دوستانو دا چې ولې ځینی خلک له حد زیات تشویش دي څنګه کولای شو چې تشویش لزانه لری کړو دا د تورته پښتنې ما مریم توخی په وی مرکه کې د خوونی او روزنه د پهنتون دروا پهنه د برخل استاد پهندوی محمد شمس غزنوی څخه کړي چورې دوته ستاسو پام را اړوم ځینی خلک ډیر تشویش کوي له حد زیات تشویش کوي علت به څه وي ولې دومره ډیر تشویشونه کوي
اصلا خبره خو دا ده چې د زموږ تاسو پریشانی استراب او تشویش د ټول انسانانو یو طبیعي حالت دی یعنی انسان د خپل ځان د ژغورنې لپاره د یو خطر نه ځان ژغوري یا د یو مشکل نه ځان بچي نو دغه څه یو هغه ضرورت دی چې دوی باید تشویش ولري خو ستاسو خبره دا دی چې ځینې بې ځای تشویشونه یا له حد زیات څوک تشویش چې کوي هغه بیا مرضی تشویش ورته وایي یعنی ما د مثال په توګه مثلا که څوک د یو مرض نه تشویش لري یا د یو بل خطر نه تشویش لري چې دوی ته تر اوسه متوجه سوی نه ده خو کیدای شي چې دوی داسې فکر وکړي چې کزه مریض شوم کزه داسې یو بل مشکل سره مخامخ شم څه به وکړم نو دغه تشویش بې ځای تشویشونه دي دا بیا نو یو مرضی تشویش
استاد که مثلا تشویش د حد زیات شي په کورنۍ کې خصوصا په کورنۍ کې یو کس ډیر تشویش کوي له حد زیات تشویش دا به کومې ستونزې کورنۍ ته ټولنې ته دغه کورنۍ په غړو باندې به کوم بد اثر پرې باسي
وایي چې د عاطفي حالتونه د ټول مؤثر دی په نورو باندې مثلا که یو څوک په کور کې آرام چینی خبرې نه کوي یا ډېر خفه وي خفګان ښیي د کورنۍ ټول غړي سره به همغسې اثر اچوونکي دي در ټول عاطفي حالتونه که خوشحالي وي که غمجن وي که ویره وي در ټول پر نورو باندې تاثیرمن وي اغېزمن وي
استاد په ټولنې باندې بد اغېزه وکوي د تشویشي انسانان
په کورنۍ باندې اغېزمن دی په ټولنه په صنف او په هر ځای کې چې څوک یو څوک له یو شی نه ویږي هغه په ټول باندې تاثیر کوي ټول خلک ورسره هغه سي مسترد کیږي، هغه سي تشویشي کیږي.
څه حل لري به موجوده په دې برخه کې؟
تر ټولو نه اول خدا دې چې د سختوب شي چې زما د موضوع تشویش دی. تشخیص لومړنی خبره د حل دلارې لپاره دی. مثلا کله پوه شم چې اصلا د موضوع خود تشویش ور نه دی، خو زه چې تشویش شوم، زه هغه سي مسترب شوم، کله په دې موضوع باندې پوه شم، د دې حل هغه مهم لاره اول همدغه دی. دویم هغه څوک چې پوه شو چې زه خو تشویش لرم، نو د خپل تشویش د ویلو لپاره باید چې داسې خپل خپلوانانو، همزولو، دوستانو سره د خپل مشکل د هغوی سره خبرې وکړي، ووایي چې والا زه داسې تشویش لرم. دا تخلیه کول د موضوع د دویم لاره ده چې څوک که غیر حقیقي تشویش لري د خپلو دوستانو سره خپل موضوع ورسره شریک کړي. دریم لاره د اضطراب د تشویشونو د ماتولو لپاره خندا دی، حتی د مصنوعي خندا نه دی، د مسکا چې دی چې بیخي غیر حقیقي وي. هغه مثلا څوک یو مصنوعي خندا و، دا د تشویش د ماتولو لپاره، د تشویش د لمنځولو لپاره دا ډیر مهم دی. باید چې موږ د ورځې څو ځلې وخاندو او داسې موضوعاتو سره، داسې خلکو سره خبرې وکړو چې هغوی یو ټوکه یا یو داسې بل داسې حالات صحي او روان یې ډیر سالم وي، هغو خلکو سره خبرې وکړو چې د هغوی د حالات، د هغوی هغه سلامتیا په موږ باندې تاثیر وکړي. د ورځې تر شلو دقیقو پورې، تر دیرشو دقیقو پورې ورزش، مثلا ګرځېدل، پارکونو ته تلل، داسې ځایونو ته چې هغه ځای ډېر ښه اکسیجن ځای ولري هلته پاتې کېدل.
یعنی که څوک غواړي خپل تشویش خپله تداوي کوي شي
کاملا. خو د تشویش اکثرا موضوع رواني موضوع ده، نو ښه خو به دا ده چې که څوک مریض خدای نخواسته وي او یا روغ وي، خو نو تشویش ته باید وخت ورنه کړي.
ډېره مننه استاد. ګرانه دوستانو، دا و د دې ونې د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه چاره.
سرگی میں پلا دے بزرگ مانے عاشق بالغ لي اي نازه